درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واورئ. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوي او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولېږي. د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لبنانۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسېږي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لېږلي دي. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومنداني وایي پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لږتر لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یوه سوداګریز مرکز او یوه ښوونځي لګیدلی دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د ښار په منځ کې د یوه پلورنځي تر نړېدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان ګیر پاتې وي. او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې. د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوي تجزیه او تحلیلوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جمعتونو کې ماشومان ته ورکول کیږي. ځین اوریدونکو اندېښنه خودلې چې په جمعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینا پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تراو درته یو ځانګړی مرکه هم لرو، خو اوس فایل تاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العمل نه چې پاغه کې دی دولت ګټي دی او د خلکو چور دی، هغه اوس هم عملي کیږي، نور شنه منل کیږي. مثال یو مثال موږ تاسو ته درکو، په قصابه کې موږ د شرسازی نه کور اخیستی وو، کور موږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی، مکتوبونه یې موږ سره شته او د اوبو پیسې زموږ نه 1495 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به موږ ته راکوي. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دي چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرائی ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع لمځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغو ولایتونو د دغو ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متره زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کار مثال سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دې باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي، او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې له منځه ولاړ شي، او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه شي. د شاولي کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونو ولسوالۍ چې دي، دا د دې اراضي او د دې هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګ نسی، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي، یعنی اوس چې په کوم سیستم په نوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د 100 جریبو دپاره کفایت کوي، که په معقول او عصري ډول باندې وکارول شي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي، او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ یا دو انچا هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کیږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دا کانال راته وکړي نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوی اوبه وکړي لس جریب په وکړي هر حاجت پرې پوره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه. نیکی هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شو شوی دی، نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې ډېر زیات کمزورې دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي او د بندو ځایونه او زیربناوې ستا په دغه ولسوالیو کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د پرهات بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. د زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفتې څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسیدو دي تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغه ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ، پر دا برابر چې دغه ټوله دلې په دا ځمکې کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کود مو په 8000 او 9000 اخیستی دی تور کود. دا ډېر مصرف یم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک ته وکړي چې تاسې دغه زموږ ژختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بېلګه نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه د دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپیرو، نو دا ټوله داسې شی دی. مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي، که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلق به نور هم تشویق سي او د تریاکو د کرولو څه به لاس پاخي، پر ځای به د حلال او پاک کښتونه وکړي. یو بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي، خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج سي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وسي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ام له هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالۍ انار چې وه دا جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار. نو د دېو باغونه د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ کې اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلي بادان کې هم دا خلکو باغونه ایښي. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یادې کړلې، دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوتی موږ دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د دغه خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې د خلکو ته مشورې ورکړي سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي نو دا زموږ د بغلورو سره ما خبرې کړې دي، او چې دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقیناً په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار، او دا چې داسې جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ باغونو اجاره کړل، چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل، دلته دې ځای سوي وړو کابل ته. کابل ته دا وازه و چې دا روس ته واستول، روسیې ته ولاړه. نو جهان ته دا انار ځي، نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي. باغونه مو راتفی پنو کې اوبه لرسپلی وچیږي، د کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي، تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نور هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا، حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي، او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي، او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي، د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي، نو بیا پاکستان دروازه نه تړي. او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته، د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د وروره دا وس مرج به کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا درشتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا سوي دي، خدای سي ډیر نه دي پیدا سي مکان یې ستا چې ډیر پیدا سي. دا د زراعت لپاره او د اصلات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا سي. د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخان مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کور.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته در سلام، زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کې، که دغه نشر کې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي، که دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه سي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولی شئ دا کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلي دي، لکه ترشاک، بانجان، بېنډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راشي. غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي، یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بېنډۍ رایي پر موږ، پر خلکو، موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي، خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران لخوا دغه ترشک او بېنډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخته چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه سي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه سي او فایده ونه کړي او تاوانمن سي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې چې کور په کور و، له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه، 50% کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو اوس چې مسجد پر مسجد سو، دا فیصدي به 15 نور هم راکم. دا به اویا فیصده ته راسي، د 15 تر اویا فیصده پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو، زموږ دا پوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پوهاوی لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه سي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملا زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې سول چې موږ خپل کور سره لمونځ کوو. ډېر بابړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کور سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشتې سیمو کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، په ښه کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق و ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی. پلار خو یې په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي. دا د دوی دپاره یو غذا وه. بند دغه کوڅو سه سارا کوڅې ګرده، د امبارو د ایرو ډکې کوڅې، د دغه کوڅو د ساتېرولو سه په ایرو امبارو کې، د دغه سه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپله په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه سنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وي، انجینران سي وي، صرف د دوی هغه کومکای اولیه ورسره کېدل چې د دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه. خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جمعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه به برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداري ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. هماله تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. د غیدل په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي. د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته. همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ام جی ایف مختلف مرجونه باید پوښتنه وکړي چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاسته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کاس ولې گئی، هلته دغه نمایندگان را وغوړی چې اچونکي ادم هغه نه دي چې دوی موږ سره یو ټیم کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده، موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو چو یا په انسب کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمن وزارت ته متحد ده چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه مل نیوټریشن ده. هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي که ته موږ واکسین ورکوو د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د صفا اوبو نشتوالی دی. نو که چیرې صفا اوبه موجودې نه وي خصوصا بټیکوټ یې ښه مثال دی تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی وو دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغه خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او مونږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پرسه بوختي.
ای وګلاله
سوا یې مالاله
زره زچ لوبي وکړو.
دا دا درغلم
ولې دې تمره نه وخته ک
لکار مې و
څه کار دی و
ل پلار سره مې سبق ویلې.
ښه دا خو به زم درځم له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رضا نور ماشومان هم راځي.
اوهو جاکټ او خالۍ دې مبارک شه.
خیرې سي
نامې خدای دې وي دا څومره ښکلې دي.
مور مې ویل چې ښکلې درسره ښکاري.
هو ډېر ښکلې درسره ښکاري.
پلار مې ویل چې سړی دې جاکټ دې اغونده.
هی درته ویلي ناروغه کیږم به نه.
دا مې پلار ما ته په بازار کې اخیستي دي.
قیمته خو به یې نه وي اخیستي؟
نه ویلي چې په لیلام کې مې ارزانه واخیسته.
ښه ښه اوس به دې ټول ژمی په کې ښه تېر شي.
ملالۍ راځه چې اوس نو لوبې وکړو.
سمه ده خو کومه لوبه وکړو؟
ته ووایا په ټال کې وزنګو که ناوکۍ واده کړو.
راځه ناوکۍ به واده کړو.
سمه ده سندرې به موږ سره ووایو.
ته ښه وایې خو کاشکې مو چمبم راوړی وای.
نن خیر دی بله ورځ به بیا چمبم راوړو.
ګلالۍ هغه شخص نه دی چې دې خواته راځي؟
کومه دی زه خو یې نه وینم.
هغه د چنار له ونې نه دی خواته.
ښه ښه ومې لیده دا څومره په خاوره خیر پیر دی.
هو تل هلته په خاورو دوړې کې لوبېږي.
ته صبر چې زه پرې غږ وکړم. شمسا ای شمسا
څه وایې ګلالۍ
راځه دلته به لوبې وکړو.
نه زه ستړی یم.
دا ولې داسې په خاورو خړ پړې یې؟
هلته په خاورو کې مو لوبې کولې.
نور ماشومان هم درسره وو؟
هو.
راځه اوس به دلته لوبې وکړو.
ګلالۍ ښه درته وایي دا ډېر پاک ځای دی.
نه کور ته ځم لږه مې تبه ده.
ښیا بیا خو کور ته لاړ شه آرام به وکړې.
چنارګله و چنارګله
چنارګل د جار شه څه وایې کاکا خوشاله؟
ته لږ دلته راشه.
کاکا خوشاله لږ صبر راته وکړه چې دا یوه لپه د غنمو نینې وخورم بس بیا به درشمه. کنه
د غنمو نینې د داروشه هغه در سره کېده بیا به دلته وخورې.
ښه ده کور دې لغویر ډاکړه خو درتلو خو به درشم. خو دا ووایه چې خبره څه ده؟
تو خو یو ځل دلته راشه بیا به درته وایم چې څه خبره ده.
وایم په پکو څه چې د بڼو په څوکو به درشمه. دا دی مخې ته دې ولاړ یم اوس راته ووایه چې څه ته دې راوغوښتم.
ته دې مخامخ چمن ته وګوره.
مخامخ چمن ته وای دا شغل ژړی
زمور ته حیران شاوخوا څه شی لټی بیا کینی او ژاړی بیا بیرته اخوا دې خوا ګرځي بیا کینی او ژاړی او اوخ کې پاکی.
د څه دې کور نه غلې ډک شي چې دا به څور پی کوي.
خدای دې خیر کی زما خو ډیر سخت زړه پی وخوګی دا.
کاکا خوشاله کدی خوا کوي دلته به راو غواړو او د ژړا پوښتنه به ترې وکړو.
سمه ده ورغکه
عاشقه ای واشق ګلا تا ته وایم سوای چنار ګلا دلته راشه کور دې لغلې ډاکشه چې بیا څه در پېښه ده.
نه هلته نه درځم ته راشه چې زما ورکه سره ولټو.
ښه ده دا دی د سترګو په رب کې به درشم.
وایم زر راشه ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړم.
کور دې لغلې ډاکشا دادا ووایا صدر نه ورک دی.
چنار ګلا کولنګي چرګ را نه ورک دی.
نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي؟
راغلی به نه وي. زه وایم چې دلته به یا پخې پرتې وي او یا بڑه کې.
وایم کور دې لغلې ډاکشا دا ته څه اوتې باوتې وایې؟ هیڅ مې سر پې نه خلاصېږي.
اوتې باوتې نه وایم و چنار ګلا اس نه چې مات مصیبت د خپل کولنګي چرګ وخیر باندې خوړلې وي.
خا خا اوس می سر په خلاص ته وای چې مات بستا چغلا کړی وی او هغه به مونږ ته لال کړی وی.
او کنه اله د اوس مزغو کار وکړه هغه پیسې چې ما او تاو کاکا خوشحال ور کړی وی کنه هغه به پټی کړی وی.
یارا کدا بد خوې کړی وی بیا به زام خوښم.
بس ته د چرګ نه خلټاو بیا زه پوهیږم او همت مصیبت
دا غدی د چرګ په خی پرتی وی خو ته وګوره چې دا ستا د کولنګي چرګ په خېدی او کنه.
بس همدا زما د ځواني مر کولنګي چرګ په خېدی.
وایم کور دې لغلې ډاکشا تا څه و پیژندې؟ د نورو چرګانو په خې هم خو همدا سی وی.
زی پیشن ما یو گو منگولی پیس ری کڑی وی او بلا دا چی دس پی دس رو پیسی اپنی ورا چولی رو
کور دی لغالی ڈاکشا دس پی نو زارو پای زیب خوب پکی نخ کاری
خواقا بایتره نه استلای بی او غلا کرده بیوی گرن سبا بطول کلی که دندور غا گو والا گی پریده با
نو دندوره ده چه ده پارا غا گئی
ده ده لپارا چه کلی والا همت مصیبت ده اخپل حق راتا واخلی او که راتا وانخست دا کلا بیا تاز ده پریده موزم
وی موره وی موره نسمه وی نسمه
وی شمسا سویا سنگا ده دیوال تا چنگ لگا ولی دیوز گیر وی کئی ولی
شرفی تروری نسمه درد کوی
وی ترور دی جرش تا صبر چه منگه میکیدم لکومی رئیس ده نس خود یگی زویا
لک مخکمی اخ
وی دا خو قیم کهی نو کورتا ولی نزی چیک شا کورتا ززویا
کورتا تلونم اخ دختر اغل نور نشم تلونه
وی جار جار تا صبر زو امید تغکم امید ازویا و امید
سوای موری دلتا دن بانگر کیم
زویا تا یوزال دلتا دا باندی را اوزا
شده موری داده در اغلم
مخبل کرتا اخوی ما کرتا ویسی
موری اس خبر دا
امید زویا شمس مریض ده ده قندی گل زوی
اس مریضی ده
زویا نسیم خوگیگی او قیم کبی
شمس دیر پازابی
امید زویا زو خو وایم چه شمس بغیه که وخلا او دو دوی کور تا یوسا لک زرکا
نه موری زو هم چهال تا بای نو رودو
ولی زویا
داسه دا موری چه دا سمو دا مخ که دا شمس پلار مریض شو او سم پا کور که دا او خلگی پختنی تا ورزی که شمس پا دای الویوینی طول کورنی با لاور تا خپشی
امید لالا مخ پل کور تیسا
شمسا تو مخا پکی گا تا با دست زای تویسم چی زر خشی
نا محفل کور تا بوزا
شمسا تا داکتر دا اوڑو چی داکتر دی ماینا کی مرز با دی معلوم شی دوا با در کی گل غندی با خشی موری داسی باو کو چی شمس با دن نزبو کر یوسو لگا آرام باو کی که شمس دوی کور تا یوسو مور و پلار با دیر ور تا خپا شی
سمه ده زویا شمس بدانه نیوسو خوستا مقصد داده چه داکتر بدل تا پسی راولو
نه داکتر رو تا نراولو
مخپل کورتا ویسی امور پسی می خپشویم
تا دو خدای خکی زده هم دستیم لکه مور خلا دی جرشا امیده زویا
وای امور ایسی دی ویل
تو وای چه داکتر نراولو نکور که خدا رو درمال نشته دا با چنگه کیگی
دا سی باو که چوز با شمس دن نه کور تا یوسو زبا پا خیالی پسی ورشم آقا با هم را سروی شمس با کلینیک تا یوسو چو معایناتی وشی
خاکا که خوشالا کور دی لغا لیدکشا داده دکلی میدانه تا خوراغلو وست آمر کوا چه چه بخرو او چه بسکو
چنار گلا خبر داده چه وست نو ده عشق چار کوا حسنا چه لیوان تو بو کی
بی خمه وسا چه دا مازی ووینم لسونه بای تینگ ونیسم دنگ تا بایم پده ندم
او خیاران وایی چه غوطا پلاس خلاسیگی خلی تای حاجت نشتا ده عاشق و همت خان ترمنز خبره با پا پرده کی جوڑه کو
کاکا خوشالا ته خوایی کنه عاشق ملامت نده زخوایم چه پریده دایمت مصیبت ده لگرسواشی بیانو
مکا و چنار گلا ده یو انسان چه پرده پتشی دا خده
نو دا خود دایمت مصیبت اوازل نده یوزل مخ که هم نره وریجی تری غلا کرده وی او آقا دای عاشق و راقا
ای واشقا پام کوا پام کوا چه دولتا دنگ ور نکه حالا چه نرگولا ور منده که
سمده ای واشقا گورا چه دولو نوکه
گورا چه نرگولا چه نگدی را نشه در تبای ما لرشا
خوش بکلاس خوش اے اے کینی والو اے تاس تبا یا گور لاز تختن لری خوش کا
اخ ظالم عاشق داد غخون دی کداری چکے کور دے لغلے ڈکشا اخ اللہ زما ور غوی دی نا تو سنائی کو وی وی ظالم
اول مدد تو لے کلا چنه برانی دیکھے گی پا خبر علی پوئے گی تکو
عاشقا زولی در تا گوڑاوں زنا دے نیسم چه دا خبر طول کلی تا مکوا زی در تا حلاوں
خوشالا دا چه خبر دا چه عاشق یو زل دول وڈا گو او وستا سور تا سوالو زاری کوا
مالک صاحب حضرت خانا تی یو زل دل تا نگدی راشا چه دا عاشق پا داوا و دنگلا دے خبر کو
مالک صاحب لبا سر دیر ظلم شوئے دے کتا از کلی وال میں کا منو خری نو لدی کلی نہ کڑا پاراں کڑا
او خدای به هر مشکل آسان کی تغه مکوا لتا سر به هیڅ کم ظلم ون کی
نہ مالک صاحب ما زرا ظلم شوی دے ظلم بالکل
وا شوقا کور دل غلی ڈکشا خدا دے مالک صاحب حضرت خان ہم را گئے او کاکا خوشحال ہم دے دوی بس ساغا مفری
مالک صاحب تاس رازی چی دلتا کینو پا سڑا سینا با دا عاشق پا خبر زنو نپوکو او بیا با دا روغ جوڑی یا و مناسب علا را ارتا پیدا کو خوشحالا گل خبر دی وکڑا رازی چی دلتا کینو خواه شقا اوز دخ پلا خبر مالک صاحب تاوکا
کاکا خوشحالا لڈی را درد زما پخلکی لارا وچا دا خبر تا ورتا وکا
کور دی لگا لیڈکشا کاکا خوشحالا عاشق خوائی بسم اللہ کا دادا آدم خان او درخانه نقل ورته تیر کا
مالک صاحب خبر دادا چما چنارگل او عاشق یو میلا جوړ کړو پدې کې محمد خانم را شریک
ښه بیا څه وشول
بیا دا وشول چې محمد خان زموږ په پیسو چرګ راوړاو او لا هغه نه موږ ته خوروا تیار کړه
ښه
خدای دې محمد خان ته هدایت وکړي دا سخکاری چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی دا سخکاری چې هماغه مکتا حلال کړه
همداسې د ملک صاحب زما د چرګ پخې او وړه کې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت مکتا خوروا پخوله
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپیژندې
پخې مې پرنګ پیسې کړې وې او بل دا چې د سپین زرو پیسې مې وراچولای وو هغه ترې غلا کړی دی
ملک صاحب دا عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته رښتیا وایي
احمد خان ښه کار نه دی کړی دا سی به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي
خیر وسی ملک صاحب کور دې ودان
شمسا بچو څنګه یې
اوس لږ خیم
نس خو به دې درد نه کوي
نه ډېر درد نه کوي
قیم نه کوي
نه
فرزانه مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد ښه دي بد نه دي
شمس څنګه دی
شمس له پخوانه خدای
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم شمسه بچه ته د سترګې خلاصې که آفرین اوله خو به ښه شوی کنه
هو ډاکټر صاحب خیم
فرزانه د شمس معاینات راوړي دي کنه
اوس به یې راوړي هغه دی ورور یې راغی
خیالي څه دی وکړل د شمس معاینات دې راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دې را مې وړل
ته ما ته راکه چې زه یو ګورم
ښه ده ډاکټر صاحب دغه دی دغه ډاکټر صاحب دغه
دا د معایناتو نتیجه خو هماغه سې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه
ډاکټر صاحب مریضي خو باید سخته نه وي
چې به احتیاطي ورسره وشي هر مریضي سخته ده خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضي هم جوړیږي
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب څه مریضي ده
دا سخکاری چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده شمس بچو کله خو به د ناپاکو اوبو نه څکلی
نه پیګم ډاکټر صاحب
چیرته لوبې کوې
په کلي کې هلته د خړو اوبو یاله ده د هغې تر څنګ لوبې کوو
چې تږی شې هغه خړې اوبه دې کله څکلي دي یا په کې لمبېدلی
هو
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي د ویلې اوبه هم څکي
فرزانې کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي
ډاکټر صاحب زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي
دا خو به ډېر ښه کار وشي دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي خیالي وروره
مهرباني ډاکټر صاحب څه موایل
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی وه
او ډاکټر صاحب وپوهېدم شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې څښلې دي
هی شاباس وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي
سمه ده ډاکټر صاحب پسترګو
شام صاحب بچو ګوره چې بیا په ناپاکو زینو کې لوبي ونه کې پاک واړه خوره او پاکي وبسخه
ښه ډاکټر صاحب
خیالی زه دوا درته لیکم دا به شمس ته واخلي دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري
سمه ده ډاکټر صاحب بس په خپل وخت به دوا ورکو
فرزانه ته باید د کلی ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي
په سترګو ډاکټر صاحب
همدغه مخامخ د همت خان کور دی
ښه ملک صاحب حضرت خان وسته وای چې څوک
خوشاله زه خو هم چې دروازه به ټکټکو چې همت خان دلته راووزی بیا به خبر ور سره یاد کړم
زه وایم چې دننه په حجره کې به ور سره کینو او په پرده کې به پوکو
خو دلته څوک نشته چې دننه حجری ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي
یار د او خیر سړی خو بلا واخلم ګل خبره د وکړه بیخې مې په زړه ولاګیده
خنو چې دا صدا زه به دروازه ټکټکم
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي
اوهو ملک صاحب تو خوشحال کاکا دواړه ستړي مشي
کور دی ودان
په عزت او سهمت خانه
خیرت خوبه وي چپیخه خوبه نه شي وي
خیر او خیرت دی بس هسې مو له تا سره یو مشوره کوله
چې دا سره نو راځي د نه اجرې ته بلاړ شو یو پیاله چای به موسکو
د چای د جارشم همدلته له دروازې دی خو به کینو او خبرې به وکړو
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو ولې په حجره کې نه کینو
خیر دی څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي راځئ تاسو هم دلته کینئ
راځه همت خانه تم دلته کینه
سمه ده ښه ملک صاحب اوس مو خبره وکړه څه مو ویل
خوشحاله خبره ورياده کړه
همت خانه ته ښکلی سړی داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپوي
څنګه د څه شي خبره زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګلم نشته
ګوره همته اوښان به په بډه نه وهي عاشق د هر شي ثبوت لري
د څه شي ثبوت
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه هغه پیسې دې ځان ته وهلې دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي
خوشحال کاکا دا خبره زنه منم عاشق د څه شي لمخې وای چې ما کولنګي چرګ لا کړه دی
حالت چې موږ او تاسو میلا کوله لګه خوې د خپل چرګ پخې پیدا کړې وي وایل چې ما د خپل چرګ پخې پر رنگ رنگ کړې وي
دا غسی په بازار کې ډیر داسې چرګان شته چې پخې به پر رنگ رنگ وینو
کدا عاشق د چرګ پیسې ورنکې پټول کلی کې باندې سپکه بڼه کې اوس هم زمون خاطر وکړه کنه ډول وه او ټول کلی ته اعلان کوو
کلی ته وایل چې یم غم خوړی کنه دا ټول کلی در پرېګدم او بل ځای ته کډوړم
زو خوشحال د دې لپاره راغلی چې ستا پرده وکړو او په کلی کې رسوان شي
ملک صاحب زه به په فکر وکم
په دې کې فکر مکر نه ځایږي عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پی رضا شي یا به د چرګ بایا ورکوي او هو رښتیا د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وي چې هغه ما عاشق ته ورسه په خبره پوه شوې
خوشحال کاکا څنګه دې خیال دی عاشق ته یو بل واده مونږ کم ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلای عاشق ته وایا چې لازم تر لندن اخلاص
شبنم لوري لکه چې ستړي کړې
نه تروري ستړي نه يم خاله چې د کور د ماشومان لپاره خاله یو ګلدوزی جامې جوړې کم ماشومان ورته خوشاليږي
په لسونه دی برکات شه
ها دا د چای پیاله ورته وڅخه
دا به دې جوړه کی
خیر یې سي تروري ځان دې په زحمت کړای دی
نه لوري دا څه زحمت دی ته په کار بوخته وي تیارې جوش وبوې اله چای مې پکې واچو
نام خدای دیوی دا سمره خچای دی تیار کړای دی
شبنم لوري زه بختوره يم چې تا غوندې ګور لرم د هر شي په قدر پوهیږي
دا ستا غوندې دی مهربان خواخه له برکته په دې کور کې مې ډیر سز دکړل
چای په آرام اوڅخه بیا به وروسته دا شیانو ګنډې
نه خیر دی له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم
صدیقی صدیقی میلمانه مانی
میلمانه دې هر کله راشي سترګې مې روښانه نسرین ستړي مشي
خاده شي صدیقی اوهو سترګې دې روښانه دا دې ګور خو دې راخلي دې کنه
خیر سي نسرین خوري دا ډیر وخت نه وتللې ما ویل یز لاړه شي
نسرین ترورې ستړې مشي.
شبنم خدای دې خلو بچو مور کا لمن دې زرغونه شه انشاء الله.
امين نسرین په خله دې برکت شه، خدای دې دعاوي قبولې کا. ترورې دلته دې بالښت تکینا، دا پیالم در واخله.
خدای لوري لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوش جان دشه، صدیقه ترور مې تیاری شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به مری ریخم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به چې کسب زکه پکاریږي.
شبنم بختوره ده چې د څه ښه سړي مېرمنه ده. ګوري که زما منی یو بل کار وکړي.
وایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستئ، دته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلي، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې لغلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کیږي.
او چنارګله بیا څنګه له ځان سره بونګیږي؟
یاره منم دی عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو تاګه ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه د سترګو پر رب کې به در سره واخلم.
وایم کور دې لغلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله ونیسه
دغسې بس هم دلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکاریږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلیږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلیږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم خبره دې منم، یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خوچې ټپوس نه وو چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې لغلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کینئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ. مه خوارېږې عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به وشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زموږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرګ راته اخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چا ته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرک لا کړه.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرک بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرک ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت خلا کړی. او
Thank you.
خانو گران اوریدن کو تاسو واوری دل چه شامس ناروخ شوائی و او دی ناروغی لعملی داو چه آغا پا ناپاک زای او ناپاک اوبو که لو بکا ولی تاسو پوهی گی چه ککڑی اوبو دی بیلا بیلو مکروبونو کور وی او دوی پا که جوان کوی کله چه ماشومان ککڑو اوبو که لو بکا وی نو داغ مکروبونه ناروغ کوی نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ اوسي او ناروغ نشي خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تر بیا خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
اکو بکو باندھ نہ پوئی گی شپتر پکو سر سندھ کا جنے لک گنجے چپ سر تار نہ لڑی دس دن وی خیال ملکا جنے بغن غنو سن سنو بنو لک گزار کبھی لٹکا جنے دن رو خزے بسن پتا لگی ڈاچ ہلکشی خزون کا جنے